درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیل ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د شوي اوربند په دوهم ورځ نن اوربند ټینګ او د دواړو هیوادونو فضا آرام ښکاري. اسرائیلي چارواکو نن هیڅ مهال په ولسی خلکو باندې د جګړې اړوند ډیری محدودیتونه لرې کړل. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دواړو هیوادونو په لومړنیو ساعتونو کې د اوربند د ماتولو له امله توند انتقاد وکړ او د آرامۍ غوښتنه یې وکړه. د اسرائیلو پوځ وویل چې د محدودیتونو د کمولو پریکړه د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته شوې ده. دغه اقدام په اسرائیلو کې ښوونځیو ته اجازه ورکوي چې ټولګي د شاګردانو په مخ پرانیزي او دغه راز خلکو ته د غونډو اجازه هم ورکوي. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د اوربند په ټینګېدو سره عادي ژوند ته راستون شي. پزشکیان په تلویزیونی وینا کې وویل چې له نن ورځې څخه حکومت او اړوند ادارې به بیا رغونه پیل کړي او عادي حالت به بیرته راولي. واشنگتن د غچا لپاره چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي په اړه معلومات ورکړي 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي حبیبي او موټر چلون کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تیمی بروس د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل طالبانو د حبیبي د اوسېدو د ځای او وضعیت په حق له معلومات نه دي ورکړي. محمود شاه حبیبي چې په یو مخابراتي شرکت کې کار کاوه په 2022 کال پرمته شوې دی. د طالبان حکومت سره کال دوه امریکایي وګړي رایان کوربت او ویلیام مکینټي په امریکا کې د یو افغان زندانی د خوشی کېدو په بدل کې امریکا ته وسپارل. دغه تبادله د قطر په منځګړیتوب ترسره شوه. وروسته لدې چې طالبان په 2022 کال واک ته ستانه شول، لسګونه بهرانیان په افغانستان کې نیول شوې دي. د امریکا د استازو جرګې له طالبانو سره د مالی مرستو د بندېدو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحې د تصویب وړاندیز د 2023 کال په جنوري میاشت کې کړی و. هغه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې امریکا تر اوسه له کابل سره تر 500 میلیارد ډالرو زیاته نقدي مرسته کړې او د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې ډاډ ترلاسه کړي چې مرسته شوې پیسې د طالبانو سرپرست حکومت ته نه ځي. که چېرته دا لایحه د امریکا نا هم تایید کړي، له هغې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د تایید لپاره وړاندې کیږي. د برچت دا لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي څو طالبانو سره د هر ډول مالی مرستو لپاره یو پالیسي رامنځته کړي. له دې مخکې امریکایي چارواکو څو ځلې د طالبانو لاسته د امریکا د بشري مرستو د رسیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو په تکرار ویلي دي چې افغانستان سره بشري مرستې یوازې مستحقو کسانو ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناتو د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هالند ته رسیدلی دی. تمه ده چې اروپایي متحدین د واشنگتن د راضي کولو لپاره په خپلو دفاعي لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی ژمنې وکړي. ټرمپ د کلونو راهیسې د ناتو په تړون کې اروپایي متحدینو باندې د لګو مالی ونډو له کبله انتقاد کړی دی او تورې لګولی دی چې دوی د امریکا د امنیتي چتر څخه وړیا استفاده کوي او حتی له تړون څخه د امریکا د وتلو پوښتنې هم راپورته کړې ده. ټرمپ غوښتنه کړې ده چې متحدین د جی ډی پی یا ناخالص کورني تولید د عاید تر 15% په دفاعي چارو ولګوي، چې دا په 2014 کال کې د ټاکل شوي 2% څخه لوی زیاتوالی دی. د مشرانو د روانې غونډې د اعلامیې یوه مسوده د مشترک دفاع په 15مې مادې ټینګار سره وایي چې د ناتو غړي به تر 2015 کال پورې د دفاعي لګښتونو کچه 15% ته لوړه کړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د خبرونه د پایل په ریپورت کې با ووري چې د اوربند په دوهم ورځ نن د ایران او اسرائیلو فضا آرام کړی. په بل ریپورت کې اورو چې د بشري حقوقو یو بنسټ وایي طالبان په خپلو زندانونو کې له شکنجه کار اخلي.
وخت مچ ظلم کې د سنازنین بما
کله چې می چیغي وهلې چې ما ته لاس مرا وړې له جامې کښ کړم جامې می وښلې دي بیا یې موږ پوری خندل.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو په برخه کې جدي په شاته کړی دی.
دی وایي زموږ د وروستي راپور له مخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د څلورو کلونو د پرمختګ پر ځای د څلورو کلونو د شاتګ او د ښځو نجونو د حقونو د نقض شاهدان.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کورنۍ وایي ماشومان یې د ګرمې هوا له امله په مختلفو بیماریو اخته شوي دي. نور مطالب هم لرو را سره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ایران او اسرائیلو ترمنځ پرونی اوربند نافذ دی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوربند لپاره له هلو ځلو وروسته د ناتو د مشرانو په غونډه کې ګډون لپاره هالند ته تللی دی. د ترکیې ولسمشر د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شوي اوربند او د امریکا د ولسمشر د هلو ځلو هرکلی وکړ. رجب طیب اردوغان چې هغه هم د ناتو د مشرانو په غونډه کې ګډون لپاره هالند کې دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره د غونډې په ترڅ کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د اوربند په رامنځته کولو د هغه د زیارونو هرکلی وکړ. د ترکیې جمهوری ریاست په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اردوغان دغه راز هیله څرګنده کړه چې رامنځته شوی اوربند دوامدار پاتې شي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وویل د امریکا بریدونو د اتمي وسلې د جوړولو لپاره د تهران توان کمزوري کړ. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډه څو ساعته مخکې پای ته ورسیده. په غونډه کې د امریکا استازی درود شی ټینګار وکړ چې د ایران په اتمي تاسیساتو د متحدو ایالاتو د بریدونو محدود هدف اغیزناک ارزیابي شوی دی. میرمن شی زیاته کړه چې د امریکا بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور او د هغې په وینا د جمعي دفاع د ذاتي حق او د سیمې لپاره د ایران د ګواښ د کمولو په هدف ترسره شول. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دانی دانون هم غونډې ته په خبرو کې خبرداری ورکړ چې تل ابیب به د ایران لخوا د اوربند هر ډول ماتولو ته د هغه په ټکو سخت ځواب ووایي. د اسرائیلو استازي له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه د اوربند په رامنځته کولو کې مننه وکړه او یو ځل بیا یې وویل چې اسرائیل په ایران کې اهدافو باندې خپلو بریدونو سره دغه هیواد ته سخت گزار ورکړی دی. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو او اسرائیل په بریدونو سخت انتقاد وکړ او وویل چې په دې ناهیلي شوی چې امنیت شورا دغه بریدونه ونه غندل. امیر سعید ایروانی زیاته کړه دا چې ویل کېږي ایران خپلې اتمي ژمنې او د 2021 پریکړه لیک فیصلې ماتې کړي دا یو کاملا بی اساسه خبره ده. د امنیت شورا 2021 پریکړه لیک لویدیزو هیوادونو سره د برجام په نامه د ایران اتمی توافق تایید کړی او شورا په خپلو دوري غونډو کې د اتمی وسلې د نخ پرېدو د هلنځلو په ترڅ کې د پریکړه لیک تطبیق څېړي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي طالبان شکنجه نه یوازې د اعتراف اخیستو لپاره بلکې له مخالفینو د انتقام اخیستلو د مدني اعتراضونو د غلي کولو او ان د خپلو امنیتي کارکونکو د ساتیرۍ لپاره هم کاروي. د دې بنسټ په تازه راپور کې چې تیره ورځ خپور شوی راغلی دی چې د نیولو له شیبې تر خوشی کېدو پورې قربانیان له فزیکي رواني او جنسي شکنجو او محرومیتونو سره مخ شوې دي. د طالبان حکومت د استخباراتو رئیس د بندیانو شکنجه رد کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي طالبان د خلکو له شکنجې نه یوازې د اعتراف اخیستلو د وسیلې په توګه بلکې د خپلو منتقدانو د ځپنې، د مخکنی حکومت له کارکونکو د غچ اخیستنې، د مدني حرکتونو د غلي کولو، ویرې خپرولو، سپکاوي او په ځینو مواردو کې د استخباراتو مامورین ورنه د تفریح او ځان بوختولو لپاره استفاده کوي. د شکنجه او بد چلند د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو وضعیت په نوم د دې بنسټ په تازه خپور شوي 15 مخیز راپور کې چې د جون په 24 خپور شوی راغلی چې د دوی د موندنو پر بنسټ طالبان خلک په خپل سري ډول نیسي او دا کسان د توقیف پر مهال مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د رواداري راپور چې 24 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې و ښځې هم پکې شامل دي، دا کسان له 14 ولایتونو څخه دي او د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15 څخه د 2015 کال د جنوري تر 4 پورې له 4 ساعتونو نیولو تر 3 کلونو پورې د طالبانو په زندانونو کې بند تیر کړی دی. راپور کې دا هم راغلی چې د نیولو څېړنې او ان خوشي کولو بهیر په حقوقي او قضایي چوکاټ کې نه دی ترسره شوی او په ځینو مواردو کې واکمنو چارواکو نیول شوي کسان ان له خوشي کولو وروسته هم ځورولي دي. راپور زیاتوي چې ډېری قربانیان د پخواني حکومت کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، منتقدین او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي دي او له شکنجې وروسته ترې ژمنه اخیستل کېده چې نور به مدني فعالیت نه کوي. رواداري دا کړنې د بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي چې ډېری قربانیان لا هم د طالبانو له ویرې د خپلو تجربو د افشا کولو جرأت نه لري، ځکه د راپور په ټکو طالبان له زندان څخه د خوشي کولو پر مهال له زندانیانو ژمنلیکونه اخلي چې باید څه ونه وایي. د بشري حقونو د بنسټ په خپل راپور کې د ځینو کسانو کیسې د مستقیم نقل قول په توګه هم خپرې کړي او زیاته کړي چې د طالبانو تر واک لاندې زندانونو کې د شکنجې بهیر د خپلواکو څارونکو بنسټونو د نشټوالي او د قانوني میکانیزمونو د کمښت له امله په بېلابېلو بڼو لکه فزیکي او رواني ځورونه، جنسي ځورونه، په انفرادي خونو کې ساتل، له خوړو، دوا درملو، کورنۍ او وکیل سره له تماس نه محروم ساتل ترسره کیږي چې د کړنو په یادو کسانو جدي فزیکي او رواني اغېز پریښی دی. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د طالبانو سره د زندان تجربه لري ازادي راډیو ته وویل چې شکنجه شوي دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل چې ازادي راډیو ته وویل:
وخت مې چیغ ظلم کې دس نه زنین بما
کله چې می چیغې وهلې چې ما ته لاس مه راوړئ، له جامو یې کش کړم، جامې مې وشلېدې، بیا یې موږ پورې خندل. ما هغه مهال یوازې د مرګ هیله لرله. آن له دوی څخه مې یو ته عذر وکړ، زارې مې ورته وکړې چې لطفاً ما ووژنه، خو ځوروم یې مه. هغوی به خندل، ویل به یې وژنو مو، خو دومره په اسانه نه، دومره په اسانۍ مو ووژنو. موږ ته یې ډېره بهترمي وکړه.
د کابل یو اوسیدونکي د ورته ستونزې له امله د نوم نخپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یو تن به یې د اوبو پایپ زموږ خولې ته نیوه. کله چې به فشار زیات کېده او بدنونه به مو له اوبو ډکېدل، بې هوشه کېدو به. بیا به یې په سوک په یالاغاته په ملا ووهلو چې اوبه به مو له خولې راووتې او په حال به شو. دا شکنجه به یې دوه درې واره تکراروله. ویل به یې: آیا ته د مقامات جبهې غړی وې؟ که نه. په داسې حال کې چې زه له کابل ښاره نیول شوی وم او هېڅ ډول اسناد او ثبوت یې نه درلود.
رواداري له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو د نړیوالو بشري حقونو اسنادو په ځانګړي ډول د شکنجې د منې د نړیوال کنوانسیون د پلي کېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د طالبانو د استخباراتو ویان خلیل همراز بیا دا ویرت کړي او ازادي راډیو ته لیکلي چې له زندانیانو سره مسؤولانه شرعي او قانوني چلند کېږي. طالبان ادعا کوي چې د خپل مشر لخوا د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا تونبایوا دوشنبه د جون 28 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپله وینا کې وویل چې له عدلي پروسې پرته د وژنو، خپل سری نیونو، شکنجې او له پخوانیو دولتي چارواکو او کارکوونکو او دغه شان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د بد چلند راپورونه خورا اندېښمنونکي دي. هغې دا هم وویل چې د اپریل په آخر کې د طالبانو د زندانونو د ادارې د راپور پر بنسټ لوو ویر سره زیات کسان د دوی په زندانونو کې بندیان دي. او تن بای و ټینګار وکړ چې طالبان باید خپل عمومي افیجمنې ته وفادار پاتې شي، د قانوني مسولیت پر بنسټ بشپړې او شفافې پلټنې وکړي او د سرغړونو لاملینو سره حساب کتاب وکړي، خو د خلکو د ژوند حق تضمین شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو په برخه کې جدي پشاته کړی دی. دغه استازولي د ښځو په وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو د تمیز د لمنځه وړلو کمیټې ته خپل سلرم ریپور کې خپل څلارم ریپورت د غور لپاره وړاندې کړی دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د بشري حقونو د نقض په برخه کې د ځواب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د بشریت پر ضد د جنایت په توګه وپیژني. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د افغانستان په اړه د مدني ټولنې د بنسټونو د بشري حقوقو سازمانونو رسنیو نړیوالو ادارو او عیني شاهدانو څخه راټول شوی معلومات د پام وړ پرمختګ په اړه د طالب چارواکو د ادعاو بشپړ مخالف انزور وړاندې کوي. د جون په 24مه د ملګرو ملتونو د ښځو په وړاندې د تبعید د لمنځوړلو کمیټې ته دغه استازولۍ په خپل 24م دورې راپور کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو لپاره جدي ضربه وه او اوسنی وضعیت د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو له حقونو بې ساري نقص څرګندوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د ښځو او نجونو په ژوند کې د بنسټیز بدلون لپاره د یو رښتینې او تلپاتې بدلون وخت راغلی. دوی زموږ د وروستي راپور له مخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د څلورو کلونو د پرمختګ پر ځای د څلورو کلونو د شاتګ او د ښځو او نجونو د حقونو د نقص شاهدان یو. له بده مرغه دا پروسه سرچپه شوې او بدبختانه چې په افغانستان کې له هر پرمختګ وروسته لوری بدل شوی. نوموړي ویل دا راپور د افغانستان دننه او د غراز د کډوالو افغان میرمنو د لیدلورو او تجربو له مخې بشپړ شوی او دا وړاندیزونه د دې لپاره وړاندې شوي چې د کمیټې وروستي مشاهدات جوړ کړي او د نړیوالې ټولنې د ګټور اقدام لپاره د لارې یو نقشه برابر کړي څو د افغان ښځو او نجونو له حقونو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو د کمیټې په یو نویمه دورې غونډه کې یو شمیر سیاسي څیرو او د بشري حقونو فعالانو هم ګډون کړو. د بشري حقونو فعال او د دې غونډې ګډونواله بنفشي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټینګار کړی چې افغان ښځې باید په ټولو راتلونکو پروسو کې په معنا لرونکي ډول ګډون ولري ځکه د هغې په خبره په بیلابیلو برخو کې د ښځو محرومیت پر افغان ټولنې اوږدمهاله منفي اغیز کوي.
لابد مرغه کوم شاتک چې افغانو مېرمن کړي پر بحثونه وشول او د نړیوال ټولنې او د غراز په افغانستان کې له اوسنی حاکم نظام زموږ وختونه نه ده شوه. د افغانستان نیمه نفوس چې مېرمن دي او موږ نشو کولای د دوی د محرومولو ګوخه کولو او له پامه غورځولو سره پر مخ لاړ شو.
د یادولو وړ ده چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د لمنځوړلو کنوانسیون غړي هیوادونه مکلف دي چې هر څلور کال وروسته دغه کنوانسیون ته راپور ورکړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو په برخه کې خپلې ژمنې څومره عملي کړي. افغانستان په 2003 کال کې دې کنوانسیون سره یو ځای شو او نن خپل څلورم دورې راپور دغه کمیټې ته وړاندې کړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یا منیسټر انټرنیشنل په یو اعلامیه کې چې پرون دوشنبه د جون درویشتمه یې خبره کړې له هیوادونو غوښتي چې د نړیوالې جزایي محکمې له پلاټونو ملاتړ وکړي، د بشري حقونو د نقص په اړه یو خپلواک د حساب ورکولو میکانیزم جوړ او د جنسیت پر بنسټ توپیری یا جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد د یو جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. دغه سازمان اعلان کړی چې د دوی راپورونو په پراخه توګه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر ضد د بشري حقونو د نقص موارد ثبت او مستند کړي. په اعلامیه کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په عمومي ځایونو کې د ښځو په ګرځېدو او له محرم پرته د سفر کولو او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار محدودیتونو ته اشاره شوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پر ښځو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. د جون په 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤل سیمه باهوس وویل چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه لا شدید شوي او اوس مهال اتاویا په سلو کې ښځې او نجونې د زده کړو په ګډون د کار او نورو حقونو څخه بې برخې دي چې دا د افغانستان پر راتلونکي ناوړه اغېز لري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې یو شمیر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله کوچنیان په مختلفو ناروغیو اخته شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره هم مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دا وایي څلور کوچنی لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اتکلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي اسپتالو ته مې وړي دي، دا د ستوني مریضۍ لري، تر پوزې وینې راځي، دا انسان مریضي، دا په لویان انسانانو باندې هم لګېږي، دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضي په کښې ډېره ده، دا ته خولو ته لړمانه یې لګي اسپتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسېیم دوا در ولیکي، خلک ډېر کمزوري دي، هغه ټوله بازار ته چې ورسې د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګرانه یې ورکوي.
د اروزګان ولایت اوسېدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته سوې چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نشته. د هلمند ولایت اوسېدونکي ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند بوست روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه او اندېښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه بلکې د هېواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسېدونکي حاجي کامل او د ننګرهار ولایت اوسېدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده، نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکتران کدی هم ډېر کم تعداد دي، خو دوایګانې نشته دی. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زموږ په سیمه کې ګرمي ډېره شدیده ده، دې امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، استفراق کوي او تبې شدیدې تبې کوي. ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي. له بده مرغه زموږ په سیمه کې روغتیایي اسانتیاوې محدوده دي.
روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسي دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل سوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکترانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. د دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکوي چې د بدن د اوبو توازن وساتئ. د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات ډبل نه وي نري وي یوونه هوا زر تېرېږي مثلا هغه ونه وسته شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضې علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولی او ورکولی سي. او آر اس ایښول شویو ترمو اوبو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډېره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولی سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکارې ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19 په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې سوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
کاوه ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د 10 میلیونو افغانیو په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږو پروژو د پلي کولو کار پیل شوی دی. خلک د دغو پروژو د پیل څخه راضي دي او غواړي چې نورې دغسې پروژې هم په سیمه کې پلی شي تر څو د دوی اړتیاوې ترسره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازی او سمکنی ولسوالیو کې د ایویم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکارۍ کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بیلابیلو ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم 10 میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې. دا استنادی دیوالونه دی، درې دانه او درې د اوبو کانالونه دی، یو دانه سربند چار به په سګلی کال کې انشاءالله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاریو بوسیدون کې وایي د دې ځای په لوړو غرونو د واورو او بارانونو له کبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون له کبله یې اوبه ضایع کیږي خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدون کې حاجي صمد خان زازی ویل
دوی ته ډېر زیانونه وختل دی، کال دی مختلف منسونی بادونه دی اغوی سره ورته دی باران کومې چاپې بچرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. هغه زراعتي ځمکه به د منځه وړي، ځینې وخت به حتی چې انسانان به د منځه په دغو حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوې خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د ښکار نه مخکې به کارونه نه اوس کارونه شروع شول. هغه د دسې وایي چې 15 څلوېښت نفره اوس همدلته مو کار ورکې کوو اټول ته هغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور ګزارای په شو بل د کلې ما جوړېږي د وطن آبادېږي خپله برېښي بس آبادي هر څه سره بس میا خوشحال یو خدای دې وکړي چې نور پروژې اندې سیرو شي په وطن به جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټولې اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نورو برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقي وویل
چې موږ د پکتیا ولې د اریوب زازی ولسواله مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجودې دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي خو د صحت برخه دی، د معرب برخه دی، یا رغونې انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره ورته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غږ کوو چې په هره برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز گردیز زازی ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک یې د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ادبی رادیو کارکوم کو دنګ ته پد سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري، ډیر تکلیفات لري، ډیر ستونزې لري. د اول ستونزې دا ده چې مر سړک منځ سوی و دروس پرې کانه د شرو سوی نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منځ سوی و بس ته پاته سوی ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژغ د ګورو چې اواز پرې ورسوي چې د خاص رازګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ نوې ستونزه دغه ده زموږ سړک کو زموږ شپخانه کې را جوړه شي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمدالله همت خاص رازګان ولسوالۍ.
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته د ازهري رادیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلي افغانستان څخه سرپاړ کې کې مده واتساپ څپو کې او زه غواړم وایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب تاغه توفر دی چې خو لونګینه په چله د لونګیلری هغه غوړ نه د لود د جره لري نو زما په حال باندې دا هیڅ فرق نه سره کې ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. خدای دې وکړي چې دا زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري. او زما دې قسم په الله ای چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې، او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام و وقت بخیر، من امید مرزبان میزبان شما هستم. در سر ساعت خبرها. به نظر می رسد که آتش‌بس شکننده بین ایران و اسرائیل برقرار شده است. شب گذشته و صبح امروز صدای انفجار در اسرائیل و ایران شنیده نشد و گزارش‌ها می رسانند که وضعیت آرام بوده است. اسرائیل صبح امروز محدودیت‌های مخصوص زمان جنگ بر شهروندانش را کاهش داد. اردوی اسرائیل گفت که این محدودیت‌ها پس از بررسی وضعیت کاهش یافتند. به این معنا که مکاتب باز می‌شوند و شاگردان می‌توانند در داخل صنف‌های درسی به دروس خود بپردازند. همچنان محدودیت بر تجمعات در اکثر نقاط اسرائیل رفع شده است. هرچند تدابیر که به دلیل جنگ در غزه به اجرا گذاشته شده بودند هنوز پا بر جاند. در این باره با تفصیل بیشتر تا لحظات بعد خواهید شنید. در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عضو ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تلاش‌های دونالد ترامپ برای برقراری آتش بس بین ایران و اسرائیل قدردانی کرد. به نوشته حساب ریاست جمهوری ترکیه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق، رجب طیب اردوغان همچنین ابراز امیدواری کرد که این آتش بس پایدار بماند. انتظار می‌رود متحدان ناتو در این نشست تعهد کنند که بودجه نظامی خود را به طور چشمگیر افزایش خواهند داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سال‌ها به این سو خواهان افزایش بودجه دفاعی کشورهای عضو ناتو است. ترامپ خواسته است که این کشورها تا به 5% GDP یا عاید تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه دفاعی بیفزایند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که محمود شاه حبیبی، یک آمریکایی افغان تبار، در سال 2022 توسط استخبارات طالبان ربوده و بازداشت شده است. طالبان در گذشته از سرنوشت محمود شاه حبیبی ابراز بی‌اطلاعی کردند. تامی بروش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز سه‌شنبه 3 سرطان به خبرنگاران گفت که طالبان درباره محل و وضعیت آقای حبیبی اطلاعات ارائه نکردند. او همچنان گفت که ایالات متحده آمریکا پاداش 5 میلیون دلاری در بدل اطلاعات تعیین کرده که منتج به ردیابی محمود شاه حبیبی شود. محمود شاه حبیبی که در یک شرکت مخابراتی کار میکرد در سال 2022 در افغانستان ربوده شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که حبیبی و رانندهش توسط اداره استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند. و بیش از 80,000 نفر به دلیل سرازیر شدن سیلاب شدید خانه‌های خود را در جنوب غرب چین ترک کردند. خبرگزاری دولتی سینهوای چین گزارش داده است که ماموران نجات در محل هستند. چین از نگاه اقلیمی تابستان سختی را تجربه می‌کند. در جریان همین هفته مقام‌های چینی در پایتخت بیجینگ از گرمترین روز سال هشدار دادند. ده‌ها هزار نفر هفته گذشته از ولایت مرکزی هونان در چین به دلیل بارندگی شدید بیرون شدند. شنونده رادیو آزادی هستین. ای هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید محمود شاه حبیبی، آمریکایی افغان تبار، توسط استخبارات طالبان ربوده و بازداشت شده است.
Mr. Habibi was abducted and detained by the Taliban's General Directorate of Intelligence.
در همین برنامه سرگذشت کسانی میشنویم که زندان طالبان را تجربه کردند.
وقتی من چیز زدم که دست نزنین به من، اونجا از لباس های مکش کنه رو باز ما پارش باز خودشان خنده میکش در ما. من در اوت صحنه فقط آرزوی مرگ ما داشتم.
آیا در محاکم طالبان متهمین به وکیل مدافع مناسب دسترسی دارند؟ در گزارش این پرسش را هم پاسخ خواهیم داد. و از فرهاد دریا میشنویم که در آخرین تور کنسرت‌هایش در استرالیا چه دید و چه خواند.
چهارمین کنسرت من که در شهر ملبورن بود به پایان رسید و چه پایانه. به به به، یک رقم استیج زیر پایان مثل دیگه که آتش گرفته بود قرار نداشتم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با سلام دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستند، در این برنامه از رادیو آزادی من امید مرزبان با شما هستم. همکارم در بخش فنی سعید قادر هم به شما سلام می‌رساند. به نظر می رسد که آتش‌بس شکننده بین ایران و اسرائیل برقرار شده است. شب گذشته و صبح امروز صدای انفجار در اسرائیل و ایران شنیده نشد و گزارش‌ها می رسانند که وضعیت آرام بوده است. مقام‌های اسرائیلی صبح امروز محدودیت‌های مخصوص زمان جنگ بر شهروندانش را کاهش داد. اردوی اسرائیل گفت این محدودیت‌ها پس از بررسی وضعیت کاهش یافت. به این معنا که مکاتب باز می شوند و شاگردان می توانند در داخل صنف‌های درسی به دروس خود بپردازند. همچنان محدودیت بر تجمعات در اکثر نقاط اسرائیل رفع شده است. هرچند تدابیری که به دلیل جنگ در غزه به اجرا گذاشته شده بودند هنوز پا بر جاند. درگیری نظامی اسرائیل جمهوری اسلامی ایران که صبح سه‌شنبه سوم سرطان با آتش بس اعلام شده از سوی رئیس جمهور آمریکا متوقف شد، تلفات دست کم چند صد نفره در ایران و 28 کشته در اسرائیل بر جای گذاشته است. اسرائیل عملیات نظامی خود را از صبح 23 جوزا با هدف آنچه رفع تهدید از ناحیه برنامه هسته‌ای ایران و تهدید ناشی از برنامه راکت‌های بالستیک ایران خواند آغاز کرد. وزارت صحت جمهوری اسلامی ایران دیروز سوم سرطان ساعت پس از اعلام آتش بس گزارش کلی در مورد تلفات جانی وارده در 12 روز عملیات اسرائیل را منتشر کرد. محمد رضا ظفرقندی وزیر صحت ایران گفت 606 نفر در این حملات کشته شدند که 107 تن از این تلفات تنها مربوط به آخرین شبانه روز حملات هوایی اسرائیل بود. وزیر صحت ایران شمار زخمی های حملات اسرائیل را نیز 5332 نفر اعلام کرد. وزارت صحت جمهوری اسلامی ایران در آمار خود تمایز میان کشته شده های نظامی و غیر نظامی قائل نشده است. جنگ و آتش بس میان اسرائیل و ایران از موضوعات داغ مورد بحث در نشست سران ناتو است که در هالند برگزار شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که برای نشست در اجلاس سران ناتو به هالند رفته است، در دیدار با دونالد ترامپ از تلاش‌های او و برقراری آتش بس بین اسرائیل و ایران استقبال کرد. به نوشته حساب ریاست جمهوری ترکیه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق، رجب طیب اردوغان همچنین ابراز امیدواری کرد که این آتش بس پایدار باشد. همچنان دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را درباره ایران برگزار کرد. دوروتشی نماینده ایالات متحده در این نشست تاکید کرد که حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران هدف محدود آمریکا در کاهش توانایی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای را به طور مؤثر برآورده کرد. خانم شی همچنان گفت که حملات آمریکا مطابق با منشور سازمان ملل و در راستای حق ذاتی دفاع جمعی و با هدف کاهش تهدید ایران برای منطقه و جهان انجام شد. دانی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز در این نشست هشدار داد که کشورش به هر گونه نقص آتش بس از سوی ایران به شدت پاسخ خواهد داد. او با قدردانی از دونالد ترامپ به خاطر برقراری آتش بس بار دیگر گفت که اسرائیل با حملات خود به اهداف در ایران ضربه محکم وارد کرده است. آنسو امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل هم در این نشست به شدت از حملات آمریکا و اسرائیل بر ایران انتقاد کرد و عدم محکومیت این حملات از سوی شورای امنیت سازمان ملل را ناامید کننده خواند. در این حال استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا گفته است که در حال گفتگو با ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای است. با گفته فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، مقام‌های تهران و واشنگتن در حال گفتگوهای اولیه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای هستند. استیو ویتکوف در گفتگو با شبکه فاکس نیوز افزود که گفتگوها امیدوار کننده اند. با گفته او زمان آن رسیده که با ایرانی ها بنشینند و به یک توافق جامع صلح برسند. فرستاده ویژه دونالد ترامپ همچنان تاکید کرد که در هر گونه توافق هسته‌ای ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیم را نخواهد داشت. ایران همواره تاکید کرده است که برنامه‌های هسته‌ایش اهداف ملکی دارند و قصد دستیابی به سلاح اتمی را ندارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را می‌شنوید. برای گرفتن خبرهای تازه و گزارش‌های مفصل به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. همچنان صفحات اجتماعی رادیو آزادی را دنبال کنید. ایالات متحده آمریکا پاداش 5 میلیون دلاری در بدل اطلاعات تعیین کرد که منتج بر ردیابی محمود شاه حبیبی یک آمریکایی افغان تبار شود. گفته می شود محمود شاه حبیبی که در یک شرکت مخابراتی کار میکرد در سال 2022 در افغانستان ربوده شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که حبیبی و رانندهش توسط اداره استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند. تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز سه‌شنبه سه سرطان به خبرنگاران گفت که طالبان درباره محل و وضعیت آقای حبیبی اطلاعات را ارائه نکردند.
The Department of State's rewards for justice.
او میگوید برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه پاداش تا به 5 میلیون دلار را برای اطلاعات در مورد موقعیت، ردیابی و برگشت مسئول محمود شاه حبیبی تعیین کرد. آقای حبیبی در 10 آگست سال 2022 توسط اداره استخبارات طالبان ربوده و زندانی شد. از آن زمان به بعد اطلاعات درباره او داده نشده است. حکومت طالبان هنوز تایید نکرده است که محمود شاه حبیبی نزد آنهاست. محمود شاه حبیبی رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان بود و پس از سقوط جمهوری مخلوع یک شرکت را در کابل اداره میکرد. در ماه جنوری امسال حکومت طالبان دو شهروند آمریکا، رایان کوربت و ویلیام مکنتی را در بدل رهایی یک افغان زندانی در ایالات متحده رها کرد. تبادله این زندانیان به میانجیگری حکومت قطر صورت گرفت. پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی ده ها خارجی در افغانستان بازداشت شدند. شنیدید که محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان تبار از سال 2022 به این سو ناپدید است. وزارت خارجه آمریکا میگوید او از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت شده است، اما طالبان از سرنوشت آقای حبیبی ابراز بی‌خبری کردند. اما آیا آقای حبیبی در قید طالبان است؟ اگر است برو ممکن است چی بگذرد؟ پاسخ این سوال ها را نداریم، اما از شمار دیگر از کسانی که در قید طالبان بودند پرسیده ایم که در زندان های اداره امنیت ملی طالبان چه دیدند و با آنها چگونه برخورد شده است. پاسخ آنها را در این گزارش بشنوید.
نهاد حقوق بشری رواداری میگوید که طالبان از شکنجه افراد نه فقط به عنوان ابزار اعترافگیری بلکه برای سرکوب منتقدان، انتقام جویی از کارمندان حکومت پیشین، خاموش سازی حرکت‌های مدنی، اعراب یا تحقیر و در برخی موارد ماموران اداره استخبارات طالبان از شکنجه افراد برای تفریح و سرگرمی استفاده کردند. در گزارش تازه 65 صفحه‌ای این نهاد زیر نام شکنجه و بدرفتاری وضعیت زندان‌ها در افغانستان تحت تسلط طالبان که روز سه‌شنبه 24 جون نشر شد آمده که بر بنیاد یافته‌های این تحقیق طالبان افراد را به صورت خودسرانه بازداشت کرده و این افراد در زمان حبس به وکیل مدافع دسترسی نداشتند. گزارش رواداری که بر مبنای مصاحبه با 34 تن از جمله 7 زن از 16 ولایت که در فاصله زمانی 15 اگست تا 4 جنوری 2025 از 4 ساعت تا 3 سال در زندان‌های طالبان بودند آماده شده، آمده که روند بازداشت، بازجویی و تارهایی کاملا بیرون از چارچوب‌های حقوقی و قضایی صورت گرفته و در موارد مقامات حاکم افراد را حتی پس از رهایی مورد آزار و اذیت قرار دادند. رواداری گفته که بیشتر قربانیان کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران و منتقدان و کاربران شبکه‌های اجتماعی هستند که پس از شکنجه از آنها تعهد گرفته می‌شود که دیگر فعالیت مدنی نکنند. رواداری در این گزارش که روایت‌های افراد را به طور نقل قول مستقیم هم نشر کرده افزوده که شکنجه در زندان‌های طالبان در نبود نهادهای نظارتی مستقل و فقدان مکانیزم‌های قانونی بازدارنده با روش‌های مختلف از جمله جسمی، روانی، آزار جنسی، نگه داشتن در سلول انفرادی، محروم سازی از غذا، دارو و تماس با خانواده و وکیل مدافع در همه مراحل بازداشت تا رهایی اعمال شده که پیامدهای جدی فیزیکی و روانی بر این افراد گذاشته است. در این حال شماری از افراد که از سوی طالبان بازداشت و مدت در زندان‌های آنان در قید به سر بردند در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که شکنجه شدند. یک دختر باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد گفت:
وقتی من چیغ زدم که دست نزنین به من، اونجا از لباسای من کش کردن، لباس من پاره شد. بس خودشان خنده میکسر ما. من در اوت صحنه فقط آرزوی مرگ نداشتم. آتو بیش یک از افرادشان زاری میکردن که لطفا مرا بکشین، اذیت نکنین. خنده میکردن سرمو، میگفت میکشیم شما را، ایتونه دیگه سونی دلتر از بکشیم. بسیار زیاد به احترامی کردن بر ما.
همچنان یک مرد باشنده شهر کابل که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا گفت:
یک نفر دیگه شنینگ آبا میگرفت و در گلون من آب، وقتی که فشار زیاد میشد یعنی بدن ما آب پر میشد، زوخ میکنیم. بعد یک مشت یا لغت به کمر ما میزد، ما آب پس دوباره قلبت میشدیم و حالت ما از حالت بیوشی دوباره نرمال میشد. و بعد امیب یک بار، دو بار، سه بار شکنجه سر ما صورت میگرفت. هر فشانی بود که بگو در مقامت بودین یا نبودین. در حالی که ما را شهر کابل گرفتن، هیچ نواز اسناد ثبوتی وجود نداشت.
اما خلیل همراز سخنگوی ریاست عمومی استخبارات طالبان پیش از این ادعای شکنجه زندانیان را رد کرده و بر رادیو آزادی نوشته که با زندانیان برخورد مسئولانه شرعی و قانونی صورت می‌گیرد. طالبان همچنان مدعی‌اند که به عفو عمومی رهبر خود پابندند. اما روزا اتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان دوشنبه 23 جون در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که گزارش‌های مکرر از قتل‌های فراقضایی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقامات حکومت پیشین و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان عمیقاً نگران کننده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش ها، ویدیو ها و خبرهای تازه را روی صفحات اجتماعی رادیو آزادی و همچنان وبسایت رادیو آزادی دنبال بکنین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و آدرس صفحه فیسبوک ما هم هست facebook.com/azadiar. برای شنیدن برنامه های رادیو آزادی به طور زنده اپلیکیشن رادیو آزادی را هم از تلفن هایتان دانلود بکنین و هر لحظه فقط با یک کلیک برنامه رادیو آزادی را بشنوین. البته هم از گوگل پلی و هم از اپ استور میتونین این اپلیکیشن تازه را دانلود بکنین.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
هوا در نقاط مختلف افغانستان خیلی گرم شده و با افزایش گرمی بیماری‌های مختلف هم افزایش یافته. شماری از خانواده‌ها در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل افزایش گرمی هوا کودکانشان به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند. این خانواده‌ها به رادیو آزادی میگن که در عین زمان با کمبود امکانات مواجه هستند و به خدمات مناسب صحی دسترسی ندارند. دکتران برای خانواده‌ها توصیه‌های صحی ضروری دارند که بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
گرمی را غیلی در نراغی بیخی دیری سویدی در دستونی نراغی است.
عبدالغفار باشنده ولایت کندهار میگوید 4 نواسه خردسالش به دلیل گرمای شدید دچار تب، گلودرد و استفراغ شدند. او برادیو زودی گفت
اتکلن پنزکلن شپاشکلن زمخبل مسیحان مریضندی.
نواسه هایم که 8 ساله، 6 ساله و 5 ساله مریضند. آنان را به شفاخانه بردیم. از بینشان خون می آمد. گلودرد دارند و اسهال گرفتند. این بیماری ها بزرگ سالان را هم مبتلا کرده. مردم به راحتی نمی توانند به شفاخانه یا کلینیک دسترسی پیدا کنند. دواهایی را که می نویسند در بازار قیمت است. وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است و توانی خرید دوا را ندارند.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان نیز نگرانی مشابه دارد و میگوید که بیماری ها در کودکان چنان افزایش یافته که حتی در کلینیک محل برای بیماران بستر کافی وجود ندارد.
مدت پیش یکی از کودکانم به سینه و بغل مبتلا شد و یک هفته در شفاخانه بستری بود. وقتی به خانه آوردیم سرخکان گرفته بود. این فقط مربوط به کودک من نیست، بلکه موارد زیادی مانند این وجود دارد، چون در شفاخانه ها برای هر بیمار بخش جداگانه نیست. ازدحام بسیار است و بیماری های ساری از یک کودک به کودک دیگر انتقال می یابد.
گلابشا باشنده ولایت هلمند هم به رادیو آزادی گفت که در شفاخانه بست هلمند کودکان با شرایط مشابه روبرو هستند. این شکایات و نگرانی ها تنها مربوط به ولایت های جنوبی افغانستان نیست، بلکه در ولایت های شرقی مانند کنر و ننگرهار نیز مطرح شدند. حاجی کامل باشنده ولایت کنر و خیبرخان از ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفتند
در اینجا اکثر کودکان به تب شدید، درد گلو و سینه و بغل مبتلا شده اند. مردم نگرانند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و شفاخانه ها دوا نداشته باشند، احتمالاً میزان مرگ و میر کودکان بالا خواهد رفت.
در منطقه ما هوا بسیار گرم است. برخی از کودکان اسهال دارند، بعضی دچار تب می کنند و برخی استفراغ می کنند. بیماری های میکروبی در منطقه خیلی زیاد شده و امکانات صحی بسیار محدود است.
این شکایت در شرایط مطرح می شود که دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا پیشتر گفته بود که به دلیل توقف کمک های خارجی آمریکا تا پایان ماه فوریه 188 مرکز صحی در افغانستان بسته شدند که حدود 16 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس گزارش پس از بسته شدن این مراکز حدود 1700 کارمند صحی زن وظایف خود را از دست دادند. دکتران برای خانواده هایی که دسترسی محدود به خدمات صحی دارند برخی توصیه های اساسی دارند. از جمله دکتر شعیب متخصص داخله بر رادیو آزادی گفت:
زیادی آب را پیشین دی بدن دی آب توازن و ساته.
با کودکان آب بدهید و تعادل آب بدن آنها را حفظ کنید. برایشان لباس های نازک و نخی بپوشانید تا هوا به راحتی عبور کند. اگر علائم تب و بیماری های ویروسی در کودکان دیده شد، در اسرع وقت باید آنها را به نزدیکترین مرکز صحی انتقال داد.
دکتر شعیب افزود که خانواده ها می توانند برای کودکان اوآرس در خانه تهیه و استفاده کنند. اوآرس ترکیب از نمک و بوره در آب جوش داده شده و گرم است که به گفته کارشناسان صحی تا حد می تواند برخی بیماری های میکروبی را بهبود ببخشد. افزایش بیماری در میان کودکان در افغانستان همزمان با گرم شدن هوا در حال مطرح می شود که سازمان جهانی صحت WHO و نهادهای همکاران در کلستر جهانی صحت در گزارش مشترک که در 19 جون منتشر کردند اعلام کردند که به دلیل گرما بیماری های ساری و فونی مانند سرخکان و ملاریا در افغانستان افزایش یافته است.
در هوای گرم به مشوره های دکتران عمل کنید تا خود و فرزندانتان از مبتلا شدن به بیماری های ناشی از گرمی هوا دور باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
23 جون یعنی دو روز پیش روز جهانی زنان بیوه بود. افغانستان یکی از کشورهایی است که به دلیل جنگ تعداد بیشمار زنان بیوه در آن زندگی میکنند. اکنون که زمینه کار هم برای زنان فراهم نیست و بالای کار آنها از سوی طالبان محدودیت وضع شده، این بیوه زنان در چه شرایط زندگی میکنند؟ مخصوصا آنانی که در گذشته نانآوران خانواده های خود بودند. این گزارش از زندگی شماری از زنان بیوه در افغانستان حکایت میکند.
وضعیت ما به اندازه خراب است که دیگر
زهرا یکی از زنان بیوه ساکن شهر کابل میگوید که پس از سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت زندگیش دچار بحران شده است. او در گفتگو با رادیو آزادی روز دوشنبه 23 جون به مناسبت روز جهانی زنان بیوه گفت که چند سال پیش همسرش را در یک حمله انتحاری در چهارراهی زنبق شهر کابل از دست داده است. زهرا که پیشتر در وزارت دفاع حکومت پیشین مشغول کار بود، با روی کار آمدن طالبان وظیفه‌اش را از دست داده و اکنون بیکار است. او میگوید که با دو دختر خود در یک خانه کرایه زندگی میکند و در حالی که هیچ منبع درآمد ندارد، با چالش‌های شدید اقتصادی و دشواری‌های روزمره دست و پنجه نرم میکند.
شوهرم در انتحاری شهید شد. بیکار هستم، کدام نانوارم ندارم. بسیار به مشکلات زیاد زندگی خود بسر میبرم. از فقط دستکالای جان در فروش مونده، دیگه به خانه این چیزی به فروش نموندیم. از ظرف و فرش و هر چی گرفتن فروختیم دیگه. حالا منی من صاحب خانه محمد که خانه داده نمیتونه خانه رو تخلیه، ایران موندیم چی کنم.
نسرین یکی دیگر از زنان بیوه در کابل میگوید 3 سال پیش از وزارت کار و امور اجتماعی برکنار شده و از آن زمان تا کنون با دشواری های فراوان زندگی میکند. او که اکنون سرپرستی یک خانواده 7 نفری را به عهده دارد، میگوید پس از تنقیص وظیفه نه تنها فرصت شغلی جدیدی نیافته، بلکه تامین نیازهای ابتدایی خانواده‌اش نیز با به یک چالش تبدیل شده است.
نانوار خودم هستم. بچه ها بیکار هستم دیگه. در ایران هستم. زندگی زیاد شخصی. روز ساعت یک نیم ساعت کار میکنم. مشکلاتم بی حد زیاد است. ایخی دیگه بیج گفتن هم ایتانم. بسیار یک شرایط خراب سرم آمده. ایران ماندیم که چی کنم لالا.
در این حال شما را از فعالان حقوق زن نیز وضعیت زنان افغان به ویژه زنان بیوه را بحرانی خوانده و تاکید میکنند که این زنان باید مورد حمایت جدی قرار بگیرند. رقیه سایی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
زنان بیوه که خود سرپرست و نانآور فامیلشان هستند، ولی متاسفانه با بدترین وضعیت دست و پنجه نرم میکنن و از تمام حقوق انسانیشان محروم هستند. اول در افغانستان زمینه کار مساعد نیست و بعد هم اجازه کار ندارن. پس بدترین وضعیت و وحشتناکترین وضعیت فقط شب و روزشان میگذرانن.
23 جون برابر با روز جهانی زنان بیوه است. سازمان ملل متحد به این مناسبت در وبسایت خود نوشته است که برای بسیاری از زنان از دست دادن شریک زندگی تنها آغاز مسیر دشوار برای به دست آوردن حقوق ابتدایی و حفظ کرامت انسانیشان است. در ادامه آمده که با وجود اینکه بیش از 258 میلیون بیوه در سراسر جهان وجود دارد، این زنان اغلب در جوامع نادیده گرفته شدند و از حمایت لازم برخوردار نبودند. سازمان ملل متحد همچنان گفته در حال حاضر در نتیجه جنگ ها، مهاجرت، ناپدید شدن مردان و بیماری کووید 19 ده ها هزار زن به تازگی بیوه شده یا همسرانشان مفقود شدند و به همین دلیل باید تجربه ها و نیازهای خاص بیوه ها و خواستهای آنان در اولویت قرار گیرد. برخی از آگاهان امور اجتماعی برای حل مشکلات زنان بیوه در افغانستان بر ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی آنان تاکید می‌کنند. عبدالرازق عدیل یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت زنان بیوه در افغانستان متاسفانه یک بحران انسانی عمیق است که ریشه در دهه‌ها جنگ، ساختارهای سنتی و نبود حمایت دولتی دارد. برای حل این مشکل تمرکز بر توانمندسازی اقتصادی از طریق آموزش حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی در کنار حمایت‌های حقوقی و اجتماعی کلید اصلی برای کمک به این زنان بیوه است.
بر اساس معلومات دو سال قبل وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان، 80 هزار زن بیوه و 350 هزار یتیم در افغانستان ثبت شده که به گفته مسئولان این وزارت تلاش می شود تا با توزیع کمک های نقدی شرایط زندگی مطلوب برای آنان فراهم شود. اما برخی نهادها پیش از این گفته که تعداد زنان بیوه در افغانستان بیشتر از آمار رسمی ارائه شده است. روز جهانی زنان بیوه در حال فرا رسیده که بسیاری از زنان بیوه و بی سرپرست در افغانستان که در اداره های مختلف دولتی و موسسات بین المللی وظیفه داشتند، پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان به دلیل وضع محدودیت ها بر کار زنان از وظایفشان برکنار شده و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
در رادیو آزادی ما همواره چشم برای پیام های صوتی شما از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی هستیم. به ما پیام بفرستین، از خبرهای تازه روستا، شهر و محلتان به ما بگوین و همچنان از زندگی روزمره و شرایطی که در آن زندگی میکنین به ما قصه کنین. پیام های شما را در برنامه های رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت بکنین: 00420730811. و حالا هم از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی و امیدوار هستم خوب و چرست حتماً باشین. شما از ما مردم در مردم غریب رنگ دیده افغانستان در قسمت مرض ملاریا نظر خواسته. نظر ما این است که واقعیت چه در نظام جمهوریت وزارت صحت عامه او چه فیله واقعیت کار بنیادی و اساسی انجام نداده. ما ایره شاهدش هستم، البته چشم دید خود ماست. اویتو یک کار نکردن که بر نفع افغانستان تمام شوند، بلخصوص در وزارت صحت عامه، چون یک اندک مریضی ما که پیدا میشه مردم ما مراجعه میکنن، میروند از طریق پاسپورت ویزا یا پاکستان میروند یا هندوستان یا بعضی کشورهای دیگر. اگر اکمانات یا شفاخانه یا مثال دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود. پس مردم چرا مراجعه میکردن، چرا میرفتن پلای انگفت خدا مصارف میکردن. ما همچه مردم شاهد هستم، باور کن که زمین خدا به فروش رسانیده، یعنی یک جریب زمینی که داشته او را به فروش رسانیده، مریض خدا برده او کشور خارج تداوی کده و برگشته، بیچاره روزگارش خراب شده. نگه امیدوار هستم که دولت کنونی افغانستان یک توجه خاصی بکنه همزو نظام اسلامی و نظام شرعی که نام برند در عمل برای مردم افغانستان ثابت ساخته شود.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و سلام بشنوندگان رادیو آزادی. تشکر از برنامه زیبای رادیو آزادی. مردم ولسوالی نامش ولایت هلمند محروم از خدمات صحی است، کلینیک سامانه داریم و اکثریت ساحای ولسوالی نامش دسترسی به کلینیک و بخش های سیاده نداره. خواهش ما از رادیو آزادی است صدای ما را با گوش مسئولین امارت اسلامی برساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.